پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. ازادي راډیو او ازادي راډیو لپی او استودیو دی غرمنی خبری خپرونه کې موزه نوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به واورئ چې د نړیوال تروریزم په نوي راپور کې وسله وال طالبان په 2013 میلادي کال کې د نړۍ تر ټولو خونړۍ ترهګر ډله بلل شوې. په دې اړه د افغان چارواکو او د افغان سیاسیونو له عکس العملونو مو خبرو. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فرشته جلال زیدا خبرونه اوروي.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ وایي دی هیله من دی چې په افغانستان کې د بندیانو وروستۍ تبادله به د افغانستان د سولې په برخه کې د اوربند په څیر پرمختګونو ته لاره هواره کړي. په شمالي ولایتونو کې د 209 شاهین قلي اردو چارواکي وایي چې د جوزجان ولایت کې درې وسلوال طالبان وژل شوي دي. او په پاکستان کې د بشري حقونو کمیسون د بشري حقونو د فعال مدافع ادریس خټک د برخلیک په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ ویلي دی هیله من دی چې په افغانستان کې د بندیانو وروستۍ تبادله به د سولې په برخه کې د اوربند په څیر شو پرمختګونو ته لاره هواره کړي. ولسمشر ټرمپ پرون پر ټویټر ولیکل د طالبانو له برمتیا څخه د کیون کینګ او ټیموټي ویکس د خوشي کېدو په خوشحالۍ کې د دوی له کورنیو سره شریک دی. په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون دواړه استادان چې یو امریکایي او بل استرالیایی دی وروسته له هغه طالبانو امریکایي لور ته وسپارل چې د افغانستان حکومت له بګرام زندان څخه د انس قانی په شمول درې مهم طالب بندیان خوشی کړل. ولسمشر ټرمپ پر ټویټر د جمهور رئیس محمد اشرف غنی څخه مننه کړې او د هغه ملاتړ یې شجاعانه بللی دی. ټرمپ لیکلي په دې هیله چې دا ګام د سولې په برخه کې د اوربند په څیر نورو پرمختګونو ته لاره پرانیزي څو دا اوږده جګړه پای ته ورسیږي. وستوالو طالبانو په افغانستان کې د پیژندل سوي لیکوال او شنونکي وحید مجده قتل په کلکو ټکو غندلی او د استخباراتي کړیو کاري بللی دی. وستوالو طالبانو یوه ویان ذبیح الله مجاهد په یوه اعلامیه کې ویلي چې وحید مجده د یوه پیاوړي اسلامي نظام د ټینګښت لپاره مبارزه کوله او ادعا یې کړې چې په دې اړه یې هېڅ د وژنې په دې برخه کې د وحید مجده هڅې د هغه د قتل سبب شوي دي. وحید مجده چې لیکوال او شنونکی و پرون ماښام په کابل کې جومات ته په لاره کې د څرګندو کسانو لخوا چې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت په وینا په موټر سایکل سپارو ووژل سو. تر دې مخکې د افغانستان د ملي والی حکومت اجرایي رئیس عبدالله پر وحید مجده برید غندلی و. عبدالله هغه د افغانستان پیاوړی لیکوال او سیاسي شنونکی بللی و او د هغه قتل یې یو تروریستي عمل بللی و. په ټولنیزو رسنیو کې زیات شمېر افغانو ژورنالیستانو فعالانو او سیاستوالو د وحید مجده پر قتل خواشیني څرګنده کړې او د هغه د کورنۍ له غړو سره یې غمرازي کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پر دې مسله باندې څېړنې پیل شوې دي. تر اوسه هیچا د حملې مسؤلیت نه دی اخیستی. د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د 209 شاهین قلي اردو چارواکي وایي چې پرون د جوزجان ولایت کې درې وسلوال طالبان وژل شوي دي. د دې قلي اردو څخه نن سهار په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د درې وسلوالو طالبانو د وژلو لپاره عملیات په درزاب او منګیجک ولسوالیو که شویدی. په دغه دواړو ولسوالیو کې نښتې سوي دي. خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دې نښتو کې د امنیتي ځواکونو یو سرتیری زخمي سوی دی. وسلوالو طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. په پاکستان کې د بشري حقونو کمیسون د بشري حقونو د فعال مدافع ادریس خټک د برخلیک په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د ادریس خټک کورنۍ ویلي چې هغه له یوې اونۍ راهیسې نادرکه دی. ادریس خټک تېره اونۍ سوابۍ ته په لاره کې له خپل موټر چلوونکي یا ډرایور سره یو ځای بېدرکه شو. د پاکستان د بشري حقونو کمیسون پرون په یو بیان کې وویل چې دا شایي په پاکستان کې د روانو جبري بېدرکیو یوه بله پېښه وي. ادریس خټک د نوشیرې اوسیدونکی و او په پاکستان کې د بشري حقونو د څارنې نړیوالې ادارې او د افی نړیوال سازمان کار کړی وو. هغه په ډیرو مواردو کې د بشري حقونو د دفاع لپاره کلک دریز غوره کړی وو. د پاکستان حکومت تر اوسه د هغه پر بېدرکۍ خبرې نه دي کړې. اوکراین له دې هیواد سره د امریکا د 390 میلیون ډالر پوځي مرستې د بندېدو په اړه د جولای په 15 نیټه اندېښنه ښودلې وه. هماغه ورځ چې ولسمشر ټرمپ له خپل اوکراینی ساري ولادیمیر زلینسکي سره جنجال پارونکی ټلیفوني بحث کړی و. دا خبره د روسیه او اوکراین لپاره د امریکا د دفاع وزارت مرستیالې لاورا کوپر د چهارشنبې په ورځ د کانګرس غړو ته چې د جمهور رئیس ټرمپ د استیضا په اړه یې څېړنې پیل کړې وکړه. هغې زیاته کړه چې دا خپله اوکراین ته د امریکا د مالي مرستو د ځنډېدو په اړه د هغو ایمیلونو له لارې خبره سوه چې د دې همکارانو د اوکراین له سفارت څخه ترلاسه کړي وو. میرمن کوپر د ډیموکراتانو په مشرۍ د امریکا د استازو مجلس هغې هیات ته چې له اوکراین سره د جمهور رئیس ټرمپ پر چلند څېړنه کوي وویل د اوکراین د سفارت کارکوونکو پوښتلي وو چې د اوکراین سره د امنیتي مرستو په اړه څه ډول چلند روان دی. او د روسیې د امنیتي خدمتونو اداره وایي چې په روستوف سیمه کې یو پوځي افسر د پرون اوکراین ته د جاسوسۍ په تور نیولی دی. که چیرې پر دې پوځي افسر د جاسوسۍ تور ثابت سي، له 12 تر 20 کلونو بند باندې محکومېدلی سي. د روسیې د امنیتي خدمتونو د ادارې په وینا د پولیسو د افسر د دندې پر مهال د روسي ځواکونو په اړه داسې پټ معلومات راټول کړي ول چې کولای سي له هیواد څخه بهر د روسیې دفاعي وړتیا کمزوری کړي یا زیان ورته ورسوي. د نیول شوي پوځي افسر نوم روسلان ارتیکوف بلل شوی چې په 1991 کال کې زیږیدلی دی. د اوکراین حکومت تر اوسه په دې اړه خبرې نه دي کړې.
له فرشته جلال زینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولئ. د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. بلاندې په راپورونو کې به واورئ چې د ګلوبل تروریزم انډیکس چې په نړۍ کې د تروریزم په اړه راپورونه خپروي. په نوي راپور کې وسله وال طالبان په 2013 میلادي کال کې په نړۍ کې تر ټولو خونړۍ ترهګر ډله بللې ده.
دا خو واقعیت خبر ده، ځکه چې طالبان د 13 کاله کېږي د دولت په مقابل کې جنګېږي او حمایتګر هم لري.
د بشري حقونو نړیوال سازمان وایي د حقاني شبکې د دریو غړو په خوشي کولو کې د قربانیانو اندېښنې په پام کې نه دي نیول شوي. د افغانستان د ولسمشر یو شمېر انتخاباتي ټیمونو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رایو پر هغه بیا شمېرنه انتقاد کړی چې ویل کېږي د انتخابات تر ورځې مخکې او وروسته کارول شوي دي.
دوی غواړي په دغه ډول باندې خپله تقلباتو سره مرسته کول کتمان کړي او هغې ته یو ډول مشروعیت ورکړي.
دا به هم واورئ چې په کندهار کې په 15 خلک د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. ازادي راډیو اورئ په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 15.5 څپه صافه وزي اورېدلی شئ. د ګلوبل تروریزم انډیکس چې په نړۍ کې د تروریزم په اړه راپورونه خپروي په خپل نوي راپور کې وسله وال طالبان په 2013 میلادي کال کې د نړۍ تر ټولو خونړۍ ترهګره ډله بللې ده. ګلوبل تروریزم انډیکس په دغه راپور کې په دې کال کې د طالبانو بریدونه په 171 زیات ښودلي چې ویلي دي له عمله یې نږدې 103 تنه وژل شوي. په عین حال کې یو شمېر پوځي کارپوهان وایي له هم په افغانستان کې د ترهګرۍ د فعالیت او له عملی د اوښتونکي مرګ ژوبلې په اړه اندېښنې په خپل ځای دي. دا موضوع د ازادي راډیو خبریال امید زهیر مل تعقیب کړی د کابل له سټډیو راسره دی. زهیر مل صاحب، په دې اړه عکس العملونه څه دي؟
نوري صاحب، لومړی تاسو اوریدونکو ته سلام. هغه ډول چې تاسو ویلې، داسې مهال چې د نړیوال تروریزم په تازه درجه بندۍ کې وسلوال طالبان د نړۍ خونړۍ ډله بلل شوې ده، اوس د افغانستان حکومت وایي روان کال یې د وسلوالو طالبانو لوی اهداف ناکام کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل ازادي راډیو ته وویل دغه ډله لا هم یو خطر دی چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه یې په منځوړو کې برلاسي دي.
د دې تر څنګ چې د سولې هڅې کوو، د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو پر دې دښمنانی امنیت باندې پویو، او لکه څنګه چې د سولې په هڅو کې کم ناراضو، همدغومره له دښمنانو سره په جګړې کې هم نه ستړي کیږو او د خپل ولس د ژوند ژغورلو او د خپل هیواد ثبات او امنیت ته ژمن یو.
د نړیوال ټوریزم په خپل تازه درجه بندۍ کې د افغانستان د حکومت مخالف وسلوال طالبان په تیر 2013 میلادي کال کې د شپږ زره یو سل درې تنو د وژل کېدو عاملین بللي. ګلوبل ټوریزم انډیکس لیکلي په افغانستان کې د دومره کسانو وژل کېدل په ټول نړۍ کې د ترهګرۍ په پیښو کې د وژل شویو کسانو 38% جوړوي. پوځي کارپوهان بیا وایي وسلوال طالبان په افغانستان کې د بل هر ډلې په پرتله پراخ فعالیت لري، له همدې کبله په جګړو کې د اوښتو تلفاتو شمیر هم زیات دی. د پوځي چارو کارپو متقاعد جنرال عتیق الله امرخیل:
دا خو واقعیت خبر ده، ځکه چې طالبان د شپه 8 کاله کېږي د دولت په مقابل کې جنګېږي او حمایتګر هم لري او څوک یې تمویلوي او نفوذ هم لري په اکثره وظیفه کې، په اکثره مناسبو کې دوی نفوذ هم لري. طبعا د لوی خنډ څه ده یا لوی تهدید څه ده، هغه د طالبانو لخوا ده.
خو د حکومت مخالف وسلوال طالبان بیا دا راپور ردوي. د دې ډلې ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی د ملکی کسانو ژوند ته تل پام کړی دی. د سولې او انتقا او اقتصاد انسټیټیوټ لخوا د دغې خپرې شوې څېړنې په اوږدو کې راغلی دي نور صاحب چې داعش ډله په طالبانو پسې دویمه خونړۍ ترهګره ډله ده چې تر ډېره یې په عراق او سوریه کې فعالیت کړی. د ګلوبل ټوریزم په راپور کې راغلی دي چې داعش ډلې په 2013 کال کې 1328 کسان وژلي دي. په 2018 کال کې دا شمیره 3,350 کسان یې چوي دي. د دې څنګه د معلوماتو پر اساس باندې چې 2014 کال را په دی خو په ترهګری زبریدونو کې د وژل شو یو کسانو شمیر 25% کم شوی دی، خو د افغانستان په سیر هیوادونو کې بیا د ترهګرو فعالیتونه دوه چنده شوي دي. په دې راپور کې دغه شان راغلی دي چې په 2014 کال کې ترهګرو ډلو 3,155 کسان وژلي، خو په 2018 کال کې بیا د ډلو 15,925 کسان لمنځه وړي دي. راپور داسې مهال خبريږي چې د افغانستان حکومت په تازه ډول باندې تاوتریخوالي د کمیدو لپاره له باګرام زندان درې موهب طالب مشان انس حقانی، مالی خان او حافظ عبدالرشید لبنده آزاد کړی دي. بلې نورې صاحب:
بلی امید ظاهر مل تاسو نه مننه. لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه چې طالبان د ګلوبل ټروریزم انډیکس په نوي راپور کې په 2013 کال کې د نړۍ تر ټولو خونړۍ ډله په داسې حال کې نوموي چې دې ډلې په افغانستان کې په دې وروستیو کې بیا حملو ته زور ورکړی. خو له دې ډلې د دریو بندیانو د خوشي کېدو په تړاو افغان ولسمشر اشرف غنی اعلان وکړ چې د انس حقانی او د دې شبکې د دوو نورو غړو په خوشي کېدو سره هیله مند چې په افغانستان کې شخړې کمې شي. دغه درې واړه بندیان په کابل کې د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د خوشي کېدو په بدل کې خوشي شوي دي. د افغان ولسمشر د دې پریکړې ډیر هرکلی شوی دی. د ناتو عمومي منشي پرون له دریو غړو سره د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د تبادلې هرکلی وکړ او په دې اړه د ولسمشر اشرف غنی پریکړه وستایله. دغه راز ولسمشر ډونالډ ترامپ هم تیره شپه د افغان ولسمشر د اشرف غنی د اقدام هرکلی وکړ. خو له نورو لورو د دغه تبادلې په اړه انتقادونه هم په زیاتېدو دي. یو هم د بشري حقونو نړیوال سازمان دی چې وایي د حقانی شبکې د دریو غړو په خوشي کولو کې د قربانیانو اندېښنې په پام کې نه دي نیول شوي. د سازمان ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې په دې اړه اندېښنه ښودلې چې دا به د مجرمینو په وړاندې د بخښنې فرهنګ لا پیاوړی کړي. د هغه موضوع ده چې زموږ بلې خبریال فیروزه عزیزي تعقیب کړې، همدا شپه د کابل له سټډیو سره دی. فیروزه جان، د بخښنې نړیوال سازمان د بشري حقونو نړیوال سازمان وبخې په دې اړه څه اندېښنه ښودلې ده؟
مننه نوري صاحب، سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. د بشري حقوقو نړیوال سازمان لبنده د حقانی شبکې د دریو غړو د ازادي دوه لامل د بخښنې فرهنګ د زیاتوالي په اړه اندېښمن کړی دی. دغه سازمان د آسیا برخې مسول پیټی گاسمن د پنځمه پورز ازادي راډیو ته وویل چې د حقانی شبکې درې مهم غړي انس حقانی، حافظ رشید او مالی خان په خوشی کولو کې د دغه ډلې لوري په ترسره شوې حمله کې د قربانیانو د کورنیو اندېښنې په نظر کې نه دي نیول شوې.
I think on the Haqqani release I would just say
Mirman Gasman wai da dre ka sa pada se hal ke khushish wal che da dui da hamlo la mala da qurbaniyan o koranay o andikhni pe nazar ki nadini wal shwi aw na ham da qurbaniy o koranay o ta da ehsas war kar shwai che paratlun ki ke da war ta jaraim o masulin batukwi. میرمن گاسمن وویل دا کار د هغو کسانو پر وړاندې د بخښنې فرهنګ زیاتوي چې په افغانستان کې جګړه کړې وي. همدارنګه دغه سازمان وایي د سولې په پروسه کې د قربانیانو اندېښنې په نظر کې نه نیول دا کنه نیول کیږي نو دا پروسه غلطه ده. د ولسمشری ویان صدیق تیر ورځ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو خوشی کېدل د افغانستان او امریکا د دولت د هڅو په پایلو کې شوي او دا به افغانستان کې د جګړې قطع کولو او سولې د ټینګښت لامل شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ هم د یو ټویټر له لارې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له دې اقدام چې د دوو استادانو په مقابل کې د حقانی شبکې درې غړي له بند آزاد کړل ملاتړ وکړ او لیکلی دی چې دا اقدام به د افغانستان د سولې او ثبات لپاره مثبت واقع شي. ومغوښتل په دې اړه د افغانستان د حکومت او طالبان نظر هم ولرو، خو تر دې دمه دوی خبرو کولو ته حاضر سوي نه دي. له دې وړاندې البته د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی له څرګندونو وروسته په کابل کې د یوې خونړۍ پیښې مسؤلیت طالبان ومنه، خو تر خوا یې په لوګر ولایت کې د امریکایي ځواکونو د یوې هلیکوپټر د سقوط پیښه چې پکې دوه بهرني عسکر هم ووژل شول هم د طالبانو کار و. د دې ترڅنګ په کندوز ولایت کې هم د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې راپور ورکشای چې مسؤلیت یې تر دې دمه طالبانو منلی دی. بله نوری صاحب.
بله فیروزه عزیزی، له تاسو نه مننه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
او ناجیه صافی هم اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د شبرغان له طبي غازو څخه د برېښنا د تولید لومړنۍ پروژه چې د 200 میگاواټو په اندازه د برېښنا د تولید ظرفیت لري نن پرانستل شو. د دغه دستګاه د پروژې پرانسته د اوبو او انرژي وزارت د سرپرست له لوري وشوه. د دې وزارت بیان دی مشته بهنوت نن ازادي راډیو ته ویل
په هزینه 38.78 میلیون ډالر امریکایي با 42000 خانواده از نور برق مستفید میشوند.
د دې پروژې په پیلېدو سره د سبو اتیا تنو ته د کار زمینی برابرې شي. د معلوماتو لمخې افغانستان د محل خپل د اړتیا وړ بیا سلنه برېښنا له ترکمنستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان څخه واردوي. خو د اقتصادي چارو کارپوه قادر جیلانی د افغانستان له طبي منابعو څخه د برېښنا د تولید لپاره د ګټې اخیستنې په دوام ټینګار کوي. افغانستان د محل 15000 میگاواټه برېښنا ته اړتیا لري. په کابل کې د 2000 میټریک ټنو په ظرفیت د تازه میوو د ساتلو یو سړه خونه پرانستل شو. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین آزاد روډیو ته ویل د سړه خونه د 2 میلیونو ډالرو په ارزښت د کابل په شمال کې د یو افغان سوداګر له لوري پرانستل شو. خغلی رستمی وایي د محل په هیواد کې سباندي 500 سړی خونې په بیلابیل ولایتونو کې فعالیت کوي چې ډېرې د خصوصي سکتور له لوري جوړې شوې دي. په هیواد کې د سبزیو او میوو د ساتنې لپاره د سړو خونو کمخت د بزګرانو او کروندګرو له اساسي ستونزو شمیرل کیږي چې حکومت هڅه کوي سودا ستونزه هواره کړي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 50 پوله، یو روپۍ یورو 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 50 پوله، یو سعودي ریال 80 پوله، زر ایراني تومان 15 پوله او زر پاکستاني روپۍ 498 افغانۍ.
اقتصادی خبرونه مولا ازادي راډیو او اوریدل. او سم د پاکستاني و موضوع راخلو. په پاکستان کې د بشري حقوقو یو فعال لیونی رئیس بي درکړې د ادریس خټک پر بي ترکي اندېښنې مخبزياتي دودي د موضوع زمو همکار اسمت سروان تعقیب کړی په استډیو کې سره دی. سروان صاحب د پیښې جزئیات څه دي؟
مننه نوري صاحب. د پاکستان د بشري حقوقو فعال چې د بشري حقوقو د سرغړونې پر وی قضیه کار کاو همدا ادریس خټک چې تاسو یې نوم واخیست له سباندې یوی ونی راهیسې به درکړي. ادریس خټک تیرونه د خیبر پښتونخوا سوابې ته روانو چې ل خپل موټر چلوونکي سره به درک شو. نامعلوم کسانو له موټر کښته کړی دی او نامعلوم لوري ته به ولري. دا خبره د کورنۍ غړو پرون چهارشنبه وکړه. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون په دې پیښه اندېښنه شولې او ویل دي چې غالبا ادریس خټک په قصدي ډول به درک کړی شوی دی. ادریس خټک اصلا د نوښارو سیدون کړي او د بشري حقوقو د څار ډلې یا هیومن رائټس واچا او همدارس د بخښنې نړیوالې ادارې یا هیومن انټرنیشنل امنیسټي امنیسټي انټرنیشنل لپاره د کار کو
په پاکستان کې د قصدی بيدرک کېدو مسله خو سابقه لري او داس ډیر نور هم کسان بيدرک شوی دی. آیا دغه قضیه هم د مغو قضیو په سلسله کې ده؟
لکه څنګه چې تاسو ول په پاکستان کې د قصدی بيدرک کېدو قضیه ډیر دي. تر دې په خو پر قبایلی سیمو د پاکستان د پوز د عملیاتو او عملیاتو وروسته د ډیرو پښتنو د بيدرکۍ خبرونه خبره شوې دي او د پښتون ژغورنې غورځنګ د همدغو بيدرکۍ په اعتراض کې رامنځته شو. دا غورځنګ وایي چې په لسګونه زره پښتانه د پاکستان د پوز د لوري نیول شوي او بېله دي چې محاکمه شي یا قید اعلان شي بيدرک دي، یعنی مړ ژوندی معلوم نه. او لکه څنګه چې تاسو وایست او دا اوله قضیه نه ده په پاکستان کې، بلکې په پاکستان کې دا ډول بشمیر قضیه پیښې شوې دي.
د پښتون ژغورنې د غورځنګ تاسو ویل چې یو عمده غوښتنه هم همدا ده چې باید دغه کسان نور په قصدي توګه بيدرک نه شي او د پاکستان حکومت باید اقدام وکړي. آیا د پاکستان حکومت تر اوسه د دې څخه د بيدرک کېدی په اړه باندې څه ویلي؟
د پاکستان حکومت او پوسټ تر اوسه پرې پدیاره هیڅ نه دی ویلي. خو د پاکستان د پارلمان یو غړي اقبال اپریدی چې د تحریک انصاف غړی دی، تحریک انصاف هغه ګوند چې واکمن دی او عمران خان یې مشر دی، آزادي رادیو ته ویلي دي چې د پاکستان پوسټ هیڅکله به علت څوک نه نیسي. د په عین حال کې ویلي چې خټک به کوم تور پر ضد نه وي شای خوشی شي. د شغلی اپریدی له څرګندونو داسې ښکاري چې ادریس خټک ممکن نیول شوی وي، او خو خبره شاید بشری حقوقو د خپلواکو ادارو لپاره دا وی چې یو څوک تور هم په خلاف وینو باید پښکارونی ولشي، قضیه باید ورته جوړ شي، دوسیه ورته جوړ شي، نه دا چې په پټه ونی ولشي. دغه دی اعتراض ټکی دی.
بله ډیر مننه اسمت سروان.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي رادیو او ریډي غرمه 12 بجې او 22 دقیقې کیدونکو لپاره د افغانستان مسایلو تر هغه زو د افغانستان ولسمشري یو شمیر انتخاباتي ټیمونو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رایو پر هغه بیا شمیرنه انتقاد کړي چې ویل کیږي رایې د انتخاباتو تر ورځې مخکې او وروسته کارول شوی یا په صندوقونو کې اچول شوی دي. خاطر پردې سي نور جزئیات اوروي.
سره لدی چې د یو شمیر انتخاباتي ټیکټونو انتقادونه خو د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون د 102000 رایو چې د انتخابات دورز څخه وړاندې ورسته کارول شوی وي د بیا شمیرنې لړۍ پیل کړي. هغه سنا چې د انتخابات خپلواک کمیسیون د رسنیو په واکه ورکړي په کې ویل شوی چې د غړی په جنوري، سپتمبر، اکتوبر او نومبر میاشتو کې کارول شوی دي. په داس حال کې د انتخابات خپلواک کمیسیون طرز العمل او لوایح هغه رایو پاړه چې د انتخابات دورز څخه وړاندې ورسته کارول شوی روښانه ده او هغه کې د اعتبار وړ نه دي ګڼل شوی. خو د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې د دې رایو د محلونو بایومټریک تسګاوی ستونزې درلودي او د ارزونې وروسته غړی باید بیا وشمیرل او پاړی تصمیمونه ول شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دغه 102000 اختلافي رایو څخه 100000 د انتخابات ورځ څخه وړاندې او 45000 د انتخابات ورځ څخه وروسته کارول شوې دي. د کمیسیون په خبره چې د درملو کمپنۍ د یو لیک په وسیله ورته ویلي د رایو د کارول وخت نشي تضمین کولای، نو په همدې دلیل کمیسیون وایي کارول شوې رایو د 40 ولایتونو پورې اړه لري او باید وارزول شي. د انتخابات خپلواک کمیسیون یو وین میرزا محمد حق پرس ازادي رادیو ته ویل د درملو کمپنۍ د راپور پر بنسټ د یو شمیر بایومټریک دستګاوو د وخت تنظیمات لستونځ سره مخ شوی و چې د کمیسیون کارکونکو لخوا تنظیمات غلط برابر شوی دي. نو موړې وی چې د غرای بده څارونکو نوماندانو د استادو پر وړاندې وارزول شي او له هغه وروسته به د بایومټریک دستګاوو معلومات سره مقایسه شي.
مو مراجعه میکنیم هم
د وی مونږ هاو پاند چې په فزیکی ډول په صندوقونو کې د مخه کوو هغه کیو آر رای پانه او درې ورکونکو لیست شي. د انتخابات د ورځ څخه وړاندې هیڅ چاته نه دی ورکړل شوی. مراجعه کوو. خغله حق پرسوی کمیسیون د پرتل بایومټریک رایو څخه د تفتیش له پروسی ورسته تر لاسه کیږي نو رای ورته د اعتبار وړ نه دی. خو د کمیسیون دی وضاحت یو شمې انتخاباتي ټیکټونه د درغلي د پټولو عنوان ورکوي. د ډاکټر عبد الله په مشید صوبات او همپالنې ټیم غړی نور رحمان اخلاقی چې د بهیر تحریم کړی وي کوم کارکونکو په دې برخه کې تیروتنه کړې وي د طرز عمل مخې باید رای باطل اعلان شي. خغله اخلاقی ازادي رادیو ته داسې وایي.
د وی
د کارکونکو غلطي هغه بهانه ده چې کمیسیون وړاندې کوي تر څو تقلبي رايو ته مشروعیت ورکړي. که هم یو کارکونکو یو یا څو ځله غلطي وکړي طرز عمل په دې برخه کې روښانه دی چې رای باید باطل شي او کارکونکو باید تر څېړنې لاندې ونیول شي.
و سپیشش تحقیق شوه.
د ګلبدین حکمتیار په مشید سول او اسلامي عدالت ټاکنیز ډلغړی فیض الله صفای بیوی کمیسون چې د هغه 102000 رایو ته کوم وضاحت ورکړی پرته له بهاني بل څه نشي کېدی. هغه آزادی رادیو سره په خبرو کې داسې وایي:
اول خو فکر نکوم چې دا به تمه خبره وي، ځکه د تقلب د کتمان کولو لپاره یو هڅه ده. دوی غواړي په دغه ډول باندې خپل تقلبات سره مرسته کول کتمان کی وغیرہ یو 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 ډول مشروعیت ورکی.
لوبل خو پر انتخابات یو شمیر څار بنسټونه به ټینګار کوي چې د هغه 102000 رایو د بیاشمرین بهیر باید د ټولو طرفونو پوخه خوي ترڅو د ټولو خو قناعت ترلاسه شي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ مشر یوسف رشید په دې اړه آزادی رادیو ته وویل:
تاریخ با خود دارن با میاد
هغه وی دو غړ په دغه ډول څرګندونو سره خپل غلطی نه پټی کړی او ځان له مسولیت څخه خلاص کړی او د بی اعتبار رایو لپاره یو لار پیدا کړی چې د تقلب سره مرسته وکړي. لدی ټولو سره د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسون وایي د 102000 رایو چې د بایومټریک معلوماتو پر بنسټ ترلاسه شوی 1909 په ځانګړي ډول تر ارزونې لاندې نیول کیږي. د دې لپاره چې د دې رایو په اړه په بایومټریک تسکاو کې نامنظم معلومات موجود دي.
د کندهار اکثره اوسیدونکي پاکې اوبه نه لري. د کندهار د اوبو رسولو اداره وایي تر راتلونکو 5 کلونو پورې به د پروژو له لارې د کندهار 50% اوسیدونکو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې کړي. صادق رښتینی له کندهار پرې رپورټ لري.
ماشومان، ځوانان او د پخو مرکزان د یو کور څخه راایستل سو پیپونو ته په نوبت ولاړ دي او هر یو غواړي چې ژر خپلې ډبې د کیکري او کور ته ولاړ سي. د حمید الله په نوم یو ځوان چې په خپل زرنج موټر سایکل کې د 2 کیلومتره لیرې ځای څخه د اوبو وړلو لپاره راغلی وای، کور کې د برمی وبښت سوي او د هر ورځ اړدی چې د اوبو راوړلو لپاره نیم ساعت مزل وکړي.
سل یو نیم سل متر مژ ولې دی بلمیا اوبه نه کوي، اوبه نه لري، نران نه لري، هلته نږدې اوبه نهشته چې مژ راو د غذا سره راوړو. مجبور دی ځای ته راځو، هره ورځ دا تکلیف دا مشکل د اوبو د مژ لرو.
دا یوازې حمید الله نه دی چې د چشاک د پاکو اوبو ستونزه لري، بلکې د کندهار ښار د ګڼو سیمو اوسیدونکي هم ورسره مخامخ دي. د دغه ښار د نهمې او دولسمې ناحیې اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د چشاک د پاکو اوبو د کمښت له امله زرګونه متره واټن وهي چې اوبه ترلاسه کړي. دوی وایي په ځینو سیمو کې د اوبو رسولو نلان سته خو اوبه ورته منظمې نه راځي.
دا مشکل د اوبو سه به خډه لرموز نو د حکومت سم دا ایل ده چې یا یو برمه مستفاله کې یا دا اوبو په راغلی دی په راغلی دی پر دا سړک چیر څه وای دی یا ما دا کوروت نه دی ورکول سوی چې دا کوروت به ورکی دا په پسه نو دا مشکل به خډه دی. دلته مسلمان دا څو ګره دا کښنه دا سپینځل خلک ولر دی دا مسلمان نن تاکر را وستل تعلق خلک کړي مستوی دا وبرا کی
موږ یو غړه په وبنه لرو د څنګه غیر نه لرو نو اوس موږ کوم مشکل درته وای ګوره هغه ته په 2 ورځې کې راځي د سړک هغه غاړي ته دلته موږ په اوتنه دی دلې هغه چې راځي یو سات راځي هغه دغه چې په ساتل کې موږ ونیسو بیا ورواچو ټانکیت هغه نسته کشکې هغه وای.
د کندهار د اوبو رسونې ادارې د معلوماتو له مخې دا مهال د کندهار یوازې 15% اوسیدونکي د تشاک پاک اوبو ته لاسرسی لري. د یادې ادارې مشر محمد نادر کاکړ ازادي راډیو ته وویل په کندهار کې د تشاک د پاک اوبو د برابرولو په موخه 9 لوی پروژې روانې دي چې تر راتلونکو 5 کلونو پورې به د دې ښار تر 50% کورنیو ته پاکې اوبه ورسول سي او تر ډیره به د اوبو اوسنی مشکل حل سي.
موږ فعلاً په کندهار ښار کې تر 15% پورې ښاریان زموږ د خدماتو څخه مستقیم دوی ته خدمات کیږي. ځینې ښاریان متاسفانه په هغه غیر پلاني ساعتو کې لکه تاسو چې معلومی چې په میرویس مینه کې ځینې یا د غرو لمنو کې د غونډیو په سر باندې چې دي او یا هم په لویه والا سیمه کې د ټانکرانو په ذریعه دوی ته خدمات کیږي. د دې لپاره چې موږ وکولای شو لا ښه خدمات خپل ښاریان ته وکړو او دغه فیصدي ولړو کو چې نور پر شریان تر ډیر کورنۍ ته تا امید لرو چې پر روانه 15 کلونو کې دا مو پلان دی، اساسي پلان مو دی چې باید موږ حداقل 50% د شهر ته باید د تشاک پاکو او خدمات ورسیږي.
شاغلی کاکر زیاتوي د تشاک د پاکو اوبو د خدمتونو د پراختیا په وړاندې خندونه هغو کورنۍ جوړ کړي چې د نل د اوبو بلونه پر وخت نه تحویلوي. چارواکي په داسې حال کې د کندهار د اوسیدونکو لپاره تر راتلونکو څو کلونو پورې د څښاک د پاکو اوبو د رسولو ډاډ ورکوي چې لا هم هر کال په دې ولایت کې د ژمي په موسم کې زیاتې باراني اوبه د ناسم مدیریت له امله ضایع کیږي.
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 100.5 څپه هم نیولای سي.
ازادي راډیو او ری د افغان بیسمت سوات لشمیر لاري مو ډیر پیغامونه د سیاسي چارو د کارپو وحید مجده د مړینې په اړه لګلې دي. وحید مجده پرون په کابل کې نامعلوم وسله والو وژه. فضل کریم درویش له پکتیا څخه لیکلي وحید مجده پر مړینې ډیر زیات خواشینی و. عادل بارکزی له کندهار لیکلي وحید مجده د افغانستان د لسرمایه سره ظلم دی. عبدالعزیز غالب د هلمند مارجې لیکلي د وحید مجده شهادت سخت خوشنی کړیو. کورنۍ ته صبر جمیل غواړو. په همدې سره رسیدو د خبرونه دوه مینه مې ته وړاندې د ازادي رادیو د مخه خزو پروګرام د خبرو خو فرشته جلال زی اوس د لندو خبرونو سټکی اوروي.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ ویلي دی هیله مند چې په افغانستان کې د بدنیانو وروستۍ تبادله به د سولې په برخه کې د اوربند په څیر مثبتو پرمختګونو ته لاره واره کړي. وسوالو طالبانو په افغانستان کې د لیکوال او شنون کې وحید مجده قتل په کلکو ټکو غندلی او هغه یې د استخباراتي کړیو کار بللی دی. وحید مجده پرون په کابل کې نڅرګندو کسانو وویشت او وواژه. په اورزګان کې چارواکي وایي چې څلور ملکي وګړي په چاودنه کې زخمیان شوي دي. په اورزګان کې روغتیایي مسؤلینو ویلي چې په ترینکوټ کې د ماین په چاودنه کې دا کسان زخمیان شوي دي. په پاکستان کې د بشري حقوقو کمیسون د بشري حقوقو د فعال مدافع ادریس خټک د برخلیک په اړه اندیښنه لري چې لایوي ونی راهیسې بې درکه دی او د روسیې د امنیتي خدمتونو اداره وایي په روستوف سیمه کې یو پوځي افسر اوکراین ته د جاسوسۍ په تور نیولی دی. که چیرې پر دغه وګړي د جاسوسۍ تور ثابت شي په روسیه کې له 200 تر 300 کلونو بند باندې محکومېدلی شي.
مخکخی خزی
د ازادي رادیو تر نوري دن کو او د مخخ کزي د خبرونه مينوالو په سلامونه مو هر کله کوم. هله من دم چې تر دې د مو ورځ په خوشحالي سره تیر کړی وي. بیا هم خوشاله يم چې زه مریم توخی د مخخ کزي په خبرونه کې ساس پټن چوپړ کې حاضر شوم. دوستانو د تل په سیر مخخ خزر سره د خبرونه کې چې اغلی ملالای سقزي د کندهار ولایت استازي په ولسی جرګه کې دا شې دوی کوم کارونه د خزر لپاره کړی د کوم ځای نه کار اپل کړی د کوم استونزې کاللی څومره قربانيان ور کړی دي چې ځایته ځان سوال اوس څه کول غواړي په دې موضوعات بغږی کو خو پیل کې بودی ته خره خلاص وي په خیر اغلی
تشکر سلامات اوسې در ټولو در مخه اول سلام تاسو تاسو تخنیکی مکران تاسو تاسو ګرانو او قدرمنو اوریدونکو ته ولاندې کوم تشکر مننه چې دغه دغه مرتبه ما ته مراکله زه در مخه چې پارلمان ته راسم په 2006 کې د زرغونی عدالتي مدیر وم او مدیرم چوم دغه در مخه د محمود ترزی پولیسا کې می تقریبا دوه میاشتې معلمي وکړې بعد هغه سرمله مسوله ما بیا راهله لمه دغه ته جرګې ته هغه نه نوي جرګه چې وسو بیا بعد هغه تصویب د قانون اساسي ته راغلله ما او بعد هغه بیا د کندهار د ښځو د پراختیايي مرکز رئیس اسوله ما او چون مرکز مسلک می هم تعلیم تربیه و بیا د زرغونی نه د لیسې د مدیره په صفت ولاړم لاته بیا یو نیم کال ته می وظیفه اجرا کې بیا خلکو دوستانو او هم سنپیانو زې تشویق لرم چې ته باید پارلمان ته ودرېږي بیا غو چې د خلکو په نمائندګۍ په پارلمان ته ودرې د انتخابات ته ودرې دلمه بیا په 15مه دوره د کندهار د خلکو د استاد په توګه رالم پارلمان ته
اغلی ایسقزی ذکر د کوم ځای نه پایل کې چیرته مو وکړي په کابل کې په کندهار کې
د داوود خان په شپو کې زما پلار خو سیمن سب او جنرال عبدالله خان رئیس د تشکیلات وزارت دفاع او دغه په وخت کې بیا تبدیل سو کابل ته بیا په نسوان گزارګاه کې ابتدایي درس وویل بیا ز رب الخیالی لیسه کې ولرم د نحمه څخه تر 12 سم پوري الله ته خپل تعلیم ته ادامه ورکړي د غزا چې خلاص هم در ملمین می وویل بیا هغه و چې بعد هغه بیا د مجاهدین شپې سول بیا نو حالت خراب سو بیا مو کابل پریشوي کندهار ته ولاړم
می پکند هر کس انگلتا مدن در لودالا خاله گوتس نظر در لوداست از پر ابتدا تاسو ذکر کری.
التا خود است و چی دم جدینی پشپو که خالتا شده دبند کار نکوالا پکور که وام خو تقریبا نشپار میاشت و میاشت ز پکور که وام هیس وظیفه می ندا لودای دکور شده سلام بیا و روستا اقدشا و خوا ام سایگان و دوی سر چی تماسون موینی ولاد دوی انجونه درس شو کیان و المج درسونه وای بیا دوی سر ما درسونه شروع کلا اغز مش پکور که دا کندهار خودی رو گرم ولایت دی بیا ار کور خامخا تاکیوی زیرخانی زان تلاری بیالت پا زیرخانه که ما دوی تا سنف جور که بیا دا انجون رات للا دوی تا ما درس ورکوالا او پا بغل که بیا چی درس ورکوالا دا سوا دا موزیک کورس و دا انجون درس هم بو او از ما لقمندی هم ورس پا ورس دیر سورتا بیا اغا و چی دا طالبانش بیست و دا طالبان پش بو که بیا خو داشیان خوب مطلقا ممنوع و اجازه مون ندرلوده بیا دغه سی حوال کال و نیم کال کشین استلم په پاته غ بیا غ د خلک خبر غ عادت خو نه پاتې چې د چاسخه بیا هم چې تماس میمونی ولا بیا نو سنف مقاچقی جوړ کی بیا هم انجن راتلل د ته درس ورکول بیا د خپل د دې کندهار غ محلي ولایت چې وو غوی خو سخت پات ورل چې انجن درس ویل بیا راغلل کورته و د تختې و د شین چې ولیدل بیا تخت شدید ز تهدید کړل مچ تنور حق نه لري چې انجن ته درس ورکړي بیا یو لاس پینځه لاس ورځې بیا دغه چوب کښې نستلو بیا درس ته مو ادامه ورکړې د طالبانو په شپو کې هغه و چې د هغه د برکت څخه بیا چې مقت اداره راغی هغه ګرد زما انجونې چې په کور کې زما سره درس ویل او ما دوی ته درس ورکوله بیا دوی ګرد شاګردانو په مکاتبو کې او شوالې د کندهار د انجونو دغه و چې په مجموع کې د لوکانه د انجونو خو چون زه د زرغونیانه د لیسې مدیره وم هلته شاګردان وم په شروع کې د خارجیان چې راتلله د انجونو د مکتب څخه لیدنه او کتنه کوله د څلورم صنف څخه بعده بیا نو ترجمان ته ضرورت نه و چې ترجمان باید ترجماني کړی وای چون دوی استعداد درلودی او واقعا د کندهار خلک په استعداد په دغه ډېر مخته دی بیا دوی په خپله خبرې کوله د خارجیانو سره په انګریزي ژبه ضرورت ترجمان ته نه و بیا هغه و چې کرار کرار نو راغلل پارلمان ته او اصلي مسلک چې مې معرف دی او ډېر علاقمند و متاسفانه چې دوه میاشتې زه د میز شاته ودرېدلم او تدریس مې وکړې رشته مې اجتماعیت و نه ډېر کم وخت زه د میز شاته ودرېدلم او تدریس مې وکړې هلته چې ډېر علاقمندي اوسم در
یعنی شاګردان چې تاسو سره په کندهار کې البته تاسو ورته زده کړې یعنی سواد مور زده کوه اوس داسې کوم ځای ته رسېدلي دي که نه
ډېر ښه سوال دی وکړې بعد پنځلسمې دورې شپاړلسمه دولسمه دورې ته چې ځان مې اوس فلحال چې مې پارلمان کې نمایندګي کوم ځان مې کاندید کړ یعنې واقعا ما هغه د کمیسیون انتخابات سره هم چې خبره وکړې ما دوی ته ویل په ټول افغانستان کې زه چیلنج ورکوم چې داسې پاک رایه او داسې شفاف رایه چې او د باسواد د قشر رایه چې ما اخیستي د فکر نه کوم چې هیڅوک به اخیستي ټول رایه زما د شاګردانو وه چې ما واخیستې او داسې مرکز او داسې محل د کندهار په ولایت کې نه و چې په هغه کې زما رایه نه وه خوشبختانه در ټول زما د هغه لاس نهالانه وي چې ما کښې شوې او د هغه نتیجه مې واخیستله چې هم ډاکټران و زما شاګردان هم انجینران سي وه بیا ځینې وادونه کړې وه ځینې واد سوي وه بیا د دوی د خسرګني رایه و هم د هلکانو هم د نجونو ده دغه پخپله ماته یو ډېره غټه دستاورد وه
تاسو یادونه وکړه چې معرف سره مو ډېره علاقه وه او بیا مو دا ډګر پرېښود سیاست ته راغلی ولې
داسې وه چې ما تاسو درمخه هم وویله اوس مې هم معرف ډېر خوښ ده علاقمندي ډېر لرم خو دغونه دی چې مصرفیت ډېر دی لکه چې په شپاړلسمه دوره کې نه وم بیا هم په ځینو مکاتبو کې ما افتخاري درس ورکوله د دوستانو او زموږ د کندهار د خلکو دغه خوښ وه چې زه باید د دوی په نمایندګي پارلمان ته راغلی وای دا د دوی تصمیم و زما تصمیم نه و تشویق کړله ما چې باید زه ودرېږم او د دوی د کندهار د خلکو په استازیتوب زه پارلمان ته راسم
په کندهار کې له کوم مشکلاتو سره مخ شئ چې کله نوي راووتئ او ټولنې ته مو قدم کېښود
داسې وه چې د کندهار ولایت هېڅ نوه ستونزې موږ په هغه وخت کې داسې خاص نه درلودې په دې خاطر چې موږ د کورو څخه وتلو وخت چې تللو خپل د کورو څخه وتلو تر مکتبه پورې دغه اسانتیاوې د کندهار مرکزي ولایت انجونو ته او ښځو ته برابر کړې وه یعنې په موټرانو کې تر مکتبه پورې تلله او بېرته دوی تر کورو پورې مو رسوله او هلته چادري و وخت چې موږ د کوره وتلو چادري مو پر سر و تر مکتبه پورې مکتب چې راتلو چادري مو د سر ایسته کوله او مکتب ته داخلېدلو ستونزې وو مقابله مو وکړې تلاش و هڅه مو دغه و
بښنه غواړم اوریدونکی په لاین کې ده بل اسلام علیکم کور ودان په خیر راغلی خپرونې ته د کوم ځینه مو اړیکه نیولې
مهربان
مهرباني کوم پوښتنه لري؟
په خورکی ته بیا شکایت کوم چې زمونږ له فارم یو شکایت د خپل پارلمان کې مو ته خورکی هغه ته مونږ ډیره په درنښت سره ګورو مونږ شي رائے ورکړي دي او د دې په پرې پارلمان کې هر ورځ جنگونه دي خزو د نوري جنگونه هر ورځ داوی هر ورځ څوبازي که دغه شکایت تاسو ته وکړي مونږ په شلمي ګورې ته په پارلمان کې ډیره خاصه ده دا طرف او ترافیک خلک شکایت کوي چې شرمی دي زبانه چې تاسو دا علومه وکړي مونږ په څه حالات کې تاسو سلام پرې کلام کوي
ډیر مننه کور ودان نو ضرور نظر مو وخت دا شکایت به خیر وړي کنه
شکایت اتمن زوړه مخو شدي په غزای چې جنگ نه جنگجال نه بیا تل اصلاحات ناراضي که اول خود دا ورور څخه ډیر تشکر کوم از ما سلام دی قبول کی دوه هم دا دی جنگجال او جنگ نسته مونته اصلاحات دي د اصلاحات په وخت کې خاموش یو بل سره یو بل سره جنگجال نکو هغه زیربت ارګانونه چې موږ غواړو د دوی د حق او د حقوق د پاره دغه ورور د حق ته پاره دغه ورور د حقوق ته پاره موږ جنگجال کوو جنگجال مو پر حق دي
کله چې تاسو پارلمان ته نوی راغلی البته د سیاسي دګر کې مقدم نوی خه څه مو احساس کاو څنګه مرزو
ولا په مقت اداره وخت چې د شوست اجازه ورکول چې ته باندې وځي وظیفه چې یعنی هغه ورځ چې زه ولاړم د معلم په صفت مکتب ته ماته داسې خوند راکوله یعنی هر ورځ چې تللم مکتب ته چې رسیدلم مکتب ته چادرې مې څکول د خدای څخه مې شکر کړل چې شکر خدای داسې زمينه موږ ته مساعد شو چې بیا موږ د وضو او زود باندې لکه ورونه چې کار کوي لکه چې موږ خاوند کار کوي لکه چې پلرونه مو کار کړی هغه زحمت او خواري چې پر موږ باندې کښلې دي هغه درس او مکتب او تعلیم چې پر موږ باندې کړی دی هغه بې ځای نه ده سوی نو هر دقیقه هر لحظه مو شکر نکشله په دې خاطر چې ډیر مدت ډیر طولانی مدت مش په کور کې کښېنسته لو څوک چې طبعا تعلیم وکي درس وینه خو په کار کې باید خپل وظیفه دی مجرا کی چې نه زحمت خواري پلار او مور کښلی ور باندې او دغه سه به سمره کښېنه خو بیا خواندم نه کی نو به سمره درخت چې څوک په کور کې ولر غلا قطه کوي ولا غه خوان نه کی میونه کی نو ضرورت نه سچ په کور کې امي نو په دې خاطر ډیر خاص خوشحالي و هر ورځ تللم مکتب ته چې درس مې ورکوله یعنی ځان مې احساسوله چې د موږ آزاد یو موږ کولای شو چې ووځو د باندې تر مکتب پورې تر شپخانو پورې تر بازار پورې چې موږ تیره مشته یو ډیره تیره او تور دوره مو تیر کې چې اصلا شسته د انسانیت په چوکات کې د انسان په چوکات کې نه لیدل او نه حساب ور باندې کوله ول شزه فقط دغه د پاره چې باید په کور کې جارو کشي وکي کالی پریول خپل د اولادو دغه وکي خدمت کوي خو هغه یو درانه وظیفه ده احترام کو وخت شسته چې په کور کې دي خود غونډه دي چې چا تعلیم کړي تحصیل کړي نو هغه د پاره بیا د کور ناست زور غوښته
واخن او سیاسي د ګرمو څنګه ارزه او مخکې دي نشته تاثیر راشي ورته
ولا د سې وخت د سیاست خو زما د وسه نه دي چې د 15 دوره کې رالم پارلمان ته زه ډیره کشر ومه په شپږم وم سن کې چې د خپل راست او چپ لاس پوس ولما چې کور ټول د سیاست مداران او پلار مې او ماماګان مې او اکا مې نو په دې خاطر دغه نه هم سن په خزما د سیاست سره علاقه مندې وخت چې ما د ربل خید لیسې نو وخت سره وای چې سر خلاصې و چې ربل خید لیسې نه څنګه لیسې یعنی په لیسې کې د سنجونی اول خو د اول څخه تر دریم سن په پوري هغه مکتب ته انجونی داخلي دله بیا نو د سې وخت په هغه مکتب کې همیشتهغه وخت تزورات او هغه صابون او هغه انجونی چې واقعا د سیداد درلود لاله په دا پروګرامو کې سامه اخستله زما په هغه دوره کې د نه هم صرف څخه زما د سیاست سره علاقه مندي شروع وسه دغه د چکشر ومم سیاست میکوله نو خو د مکتب د دورې څخه زما د سیاست سره د علاقه مندي و وخت چې د کور شته سولم یعنی د اولادو مور سولم چې هغه دوره و چې د طالبان دوره کې کور تک شنه سولو هم زما سیاست خوښ و چون د کوشنواله زما ته یو توفه پاتې سیوه نو په کور کې مې هم شنه سولو به سیاسي بس مشتان چې کول لازم نارینه چې کوله په باس کې پس هم په سیاست کې چې باس کې دله پغه کې مام برقه اخستله او هغه چې امتداد درلودې د امای درلوده تر هغه وخت پورې چې سیاست میدان ته سیاست میدان ته چې وته ماته سخت نه و په دې خاطر چې ما د ځان سره تمرینات درلودله د وخت څخه شو مقابله مو وکي سیاست به مقابله نه کیږي به خصوصا وکالت خامخه بورد بخت لري او ټینګه او قوي مبارزه غواړي پارلمان راتل ډیره سخت وظیفه ده چون ته د رائے د خلګو رائے اخلې
واخلې او وخت چې د خلکو رای دی واخستې ته باید خلکو ته قناعت ورکې هغه څنګه خواستې چې دوی دي هغه څنګه توقعات چې دوی ستاسو کوي ته به دوی سره خبره کوي ته د دوی سره سره خلاصې ته دوی ته دغه وعده ورکې چې وزه پارلمان ته ولاړم دغه کار ستاسې کارونه زه کوم یعنی دا وعده او دغه تعهد چې د خلکو سره کیږي رنګ رنګ خلک راځي بې سواده خلک راځي سواداره راځي شپنجره راځي مشران راځي ښځې راځي نارینه راځي ځوانان راځي نو دا دوی ته قناعت ورکول ډېره سخت ده
کله چې پارلمان ته راغلی کوم عمده کار مو د کندهار د ښځو لپاره وکړ چې البته اوس پر نو شوی
د کندهار د ښځو لپاره به شکه چې د کندهار ښځې ماشالله ډېر کارندې ښځې دي یو خود کندهار هغه خامکدوزی خو په ټول افغانستان کې نسته انجونې ماشالله ډېر شایسته خامک کوي د کندهار د ښځو لپاره موږ کوچني کوچني فابریکې لکه د روبسازي فابریکې لکه د کندهار خو ډېر شمیوي لري د انار د جوس لپاره د انار د روب لپاره او د سیبو د مربا لپاره دغه سي کوچني فابریکه مو جوړ کړی د سکول سازی فابریکه مو جوړ کړی دی چې د چارمس خدای د سکولونه دوی روغوله او بازار ته مو ارزه کوله او په زمن کې خامک دوزی کورس دغه پروګرامونه مو درلودل هم په شهر کې هم په لسوالیانه کې په ډیر دستو ډیر لري دستو لسوالیانه کې د خامک دوزی پروګرامونه هم درلودل دوی چې خامک کوله د دوی هغه مثلا د غاړې او غپتوانې د دوی څخه مو اخستل دوی ته په هغه قیمت مو بازار کرزه کوله چې دوی په دغه بیا تونیدل چې برته ټکور واخلي او دوی ته یو څه ګرځ د کور د پاره پاتې سي نو دغه کارونه مدیر کړی دي خصوصا د شوزو د پاره خصوصا د دوی د پاره اګه یاما د شوزو د پاره
چې کوم برخه کې اګه یاما مثلا
هغه سي کورونه چې دوی نه غوښتل چې دوی انجونی ووزي او درس ته د ما ورکی دوی د پاره موږ ټیمونه جوړ کړی دي ولسوالیانه ته او لری کلی ته مو ګروپونه استول دي چې دوی ته دغه نیت باید ورکی چې باید شزه تعلیم وکړي خپل د اولاد لپاره اطمینان ده چې شزه تعلیم وکړي دا هغه وظیفه چې دا
کوي کومې کبره واخلو به نه غواړم چې تاسو خبرې پرې شوي بیا به دې خبر ته هم راشي
علیکم
علیکم سلام په خیر اغلی خبرونه ته څوک
عبد الصمد خاکسار يم د هلمند ولایت نه یاري کني ولې د تاسو ته سلام او تلې سید ته سلام
مننه
خو بیا سم کاران مشدي
مننه علیکم السلام مهرباني کو پښتن لری
دا پښتن لرم چې دا پارلمان ته رسیدلې ده د تعلیم ته څونی کار کړی دی خبري خو معنا تر راځي پر رسیدې باندې ته یا څونی کار کړی په دغه اکل جدا ما ته اول ګان جدا ما تر وشه چې ماریت ته مدون کار کړی
ما سم ډیر مننه قربان
سلامات سی اول خورور ته سلامونه وایم د المان د معرفت لپاره خو زه خبر نه یم ولې د کندهار د معرفت لپاره اول خو موږ یو ډیر شر رئیس معرفي کې د کندهار معرفت چې هغه باید شفافیت په نظر کې ونیسي مسلکی استادان د باید راوي مهم شي چې هغه د ملک تاتب گذار چي دی هغه معرفت وخت چې معرف قوي وسی او استادان مسلکی فکر کوم چې مشکل نه معرف سره مو کار ډیر کړ د شرایط مو را وسته او په زمن کې مکاتب ته مو ډیر په د اوسنی سشکل کې کوشش کوچ په بودیجه کې هم معرف ته ډیر د غواخلو قوی بودیجه ورته واخلو هغه تر ټولو مهمه خبره داده او مسلکی استادان سره مو خبره کړ چې هم د کندهار هم د ولای هم د المان ماشاالله شته او استادان ش قوی استادان ش لایق استادان او ش مسلکی استادان لري زه په خبر یم او د زینو مکاتب د پاره چې دوی تر اوسه پورې در خیمو لاندې ژوند کوله او دوی کتابچی او قرطاسه باب نه دلودې دغه د پاره موږ یو مجلس مونی ولا مشترک مجلس مختلط مجلس مونی ولا چې د نوی کال د پاره فکر کوم به ورور به خبري کني دوی ته امکانات رسیدلې د قرطاسه باب د پاره او د زین مکاتب د پاره چې دوی در المر لاندې په جمه او په دوبه کې تعلیم کوله دوی د پاره د خیمه او د پاسازي د پاره مو خبره کړي چې ان شاء الله کوشش کال په بودی جک واخلو غزین مکاتب شوارز لري د سن پوده دوی د پاره ترمیمات وکړه
تاسو مخکې دا ونه وکړه چې تاسو د هم په هوی برخه کې هم په کندهار کې او په زین ولسوالۍ کې کار کړی دا اوسم کار روان څومره مثبت نتیجه واخیست
ولا اول خو مثبت نتیجه دا دي چې په خو غز موږ شته چې هغه د امنیانه استلاله چې لنګیدله یعنی ولادت کوله دوی په کورو کې ولادت کوله بیا الته دوی کوشنیان هم د خطر لاندې کېدل او دوی او د دوی مونډ هم په خطر کې کېدل چون در سن لاندې نه د تلو سکاله در مخه چې واده وکي خو د خو په مشته سره رواج دي چې ډېر کشر یې په ولسوالیانه کې په دور د سولایتو کې او کلی کې ژر ودونه ورکی یا واده کې انجونې نو د دوی لپاره دغه مشکلاتونه و چې د مرګ میر لا تو ام مور د بینت للا او ام لا اولاد یې د بینت للا نو دغه اگای احمد انجونې د لپاره د کورونی د لپاره مور کول چې باید خپل انجونې په کشر عمر ودانه کې او چې واده کوي هغه باید چې د ولادت په وخت کې باید چې په خنو ته ورسي کلینیکان ته ورسي په کور کې باید د ولادتونه ونه کې تر مهم تر ټولو مهمه خبره چې نه ډیر دردون کې و د زیاتره د زموږ غنجونې چې د کشر سره خواندانو دی ودونه کوله واده ور کوله او ودیدله نو د دې لپاره مو ډیر ډیر قوی دستاور د مجلرو اوس ډیر کم فامیلونه چې اولادونه په کور کې مجند په کور کې ولادت کې دوی خمقه تر شپ خانو پر یې تر کلینیک پر رسې
بیا هم فکر کوم چې اړیکه لرو bale
تاسو زده را دي ټول تر ټولو تر دې دن کوم سترام وکیل صاحب ټول تاسو لمن نه چلو روان دي
وعليكم السلام څوک د کوم زینه
سلام واځه زما هم د خپل نظر سره تماس کوم وکیل ته نه مالا پښتنه د څه کله څه کله و چې ما مریانو په هر مرکز کې راي راځي ویډیوونه ځولم دنه مالا پښتنه د چې څه کله وکیل شي تاګا د مریانو پښتنه اول وخت هو دردو ته کوم رسیدګي وته او څه دی نه کړه
مننه کو قربدا
تشکر سلامات او سیاول خو خپل سلامونه خپل ورور ته ولاندې کوم او په دوم قدم کې مش په کال کې دوه رخصتي لرو یو د دوه رخصتي ده یو د جمی رخصتي ده طبعا چې مش کندار ته زو خو تعطیلات رخصتي په دې معنی نه ده چې مش په خپل کور کې شینو دا په دې معنی ده چې مش زو ولایتو ته خپل د ماکلین سره مش وینو نو شاید دا ورور باندې خبر سوي چې کندار ته تللی مو د کنداریان سره کې شینو سلام هڅه دي د مشکلاتو پر اساس هغه څه چې امکانات په ولایت کې وو په ولایت کې مسر تر سوال دي غسه چې بیا انتقال ول مرکز ته غو مرکز ته انتقال کړی دي بدون شک د صحت په اړه کې هغه زموږ ماکلین چې مراجعه وکړي مشکلاتونه ډیر وو د معرف د خلا مشکل تر اندازې پورې تر اندازې پورې مو حل کړي نو کندار ته متکړ دي بیا د خیر سره شمنې رخصت ته بیا مو امنیت د خیر سره چې کندار ته ولاړ سو
د کندهار ولایت د خزو به کوم مشکل وي کوم سوزه به تر سره حل شي ویني
ولا د کندهار د خو هغه غټرین مشکل دا دي چې زموږ جنجونی چې د پنتون څخه فارغ ریجی یا د مکتب څخه پاریږي هغه جندل په نظر کې نه دی نیول سوی یعنی هغه ریاستونه چې مش په کندهار کې لرو باید وګوند چې نارینه ورونه ته پرېستو کې سم ورکی هغه شوسته سم نه دی ورکړي دغه تلاش کوشش مشکره دی واره مش د رئیس جمهور سره کوشش وکړي چې ور سره کښینو او دغه بحث ور سره وکړي چې باید نه تنها کندهار اکثریت ولایتونه چې پرېستو کې په مامینتو کې چې شزه نسته ځینې زیاتره ریاستونه وګوري هغه ټول زموږ نارینه ورونه کې وظیفه اجرا کوي شزه نسته نو خصوصا معرف چې هغه باید حتمی باید شزه یې د صحت وزارت ریاست باید شسته ورسیږي تر ټولو د کار عمر اجتماعي ریاست چون شزه میشه صادقانه ګامونه اخلي دا نه وایم چې نارینه باید اساسیت ښکار نه کې دا غسې ځینې ریاستونه باید شسته ورکول
شي ورکول شو کنه بیا
غږ مو یا تر اوسه پورې موږ بحث مو کړی دی کوشش کوو چې د لوی کندهار په ساته موږ یو ناس د رئیس جمهور سره ولرو دغه پیشنهاد کوچه اکثریت ریاستونه کند نارینه و د کیجی درې اصلو ریاست باید شسته ورکوي
ته تاریخ خپل برخه کې چې مثلا د خزو په وړاندې بلا بل تاریخ خپل کورنی تاریخ خپل شتون لري هم درنګ په ټولنه کې هم په دې برخه کې تاسو څومره ما په هوا ورکړی دا چاته مو ورکړی خزو ته کند نارینه ګان د داس پروګرامونه مونیولې کنه
دا څه خبره ده چې به شک په دې باره کې وسش کال نه په د تیر کالو کې مو د کورنۍ سره خبره کوله او د کورنۍ ته مدغه ویل چې باید وخت چې دوی دوستی کوي قرابت کوي یا انجیل نور کوي یا اخلي باید پښتنه وکړي پلاتنه وکړي دغه سرمایه او دغه دنیا او دولت ته ونه ګوري وګوري چې آیا د انجیلې دغه کوټه چې موږ ورکو په دغه کور د خوشبختۍ کې د پیسو په مقابل کې باید انجن خرڅ نسی په دغه باره موږ ډیر تلاش کوشش کړی دی فامیلو ته د نتون مو ورکړی چې کوشش وکړي چې اول تعلیم یافته خلکو سره دوستي وکړي هغه هلک ته انجلی ورکړي چې هغه تحصیل ولري تعلیم ولري د شوزو په قدر باندې پوسی دغه مو دوی ته توسیع کړي په دې خاطر چې کشناخت نه یا د پیسو په مقابل کې خپل انجن ورکی نو د هغه ځای څخه بیا دوی بدبختی شروع کیږي
مننه کو هغه لیسغزی اته روزان بریالی احساسوي
یو وکیل هغه وخت بریالی یا کامیاب ځان احساسولی سي چې هغه خپل د معکل مشکل حل کړي هر وخت چې د افغانستان کې د خیر سره صلح راسي هر وخت چې یو قانوني حکومت افغانستان ته راسي هر وخت چې زموږ معکلین زموږ څخه رضایت ولري هر وخت چې زه په دغه پوسم چې زه داسې وکیلم چې احساس مسؤلیت کوم چې هغه رای چې ما ته خلک را کړی دی دغه په مقابل کې زه مجبور مکلف یم چې هغوی په ما باندې اعتماد کړی دی چې زه ځان مکلف وبولم چې زه یو خدمتګار یم دغه خلکو چې پر ما اعتبار کړی دی اعتماد کړی دی او ما ته رای را کړی دی هغه به زه ځان کامیاب
سم یعنی اوس مو د مکلینو لږ څه ستونزې نه دي اورېدلې حل کړي مو نه دي
بدون شک چې په شپږمه حواله دوره کې چې موږ رخصتي مو واخیستل موږ لاړو ما تاسو در مخه ول چې اندازه مشکلات چې په ولایت کې مو حل کړي هغه څه چې پاتې دي مرکز ته مو انتقال کړي په دې کې شک نشته تلاش کوشش مو دغه دي چې یو وکیل چې وکالت رسیږي خود دغه دي د مکلینو د برکت څخه دی اوس که خپل د مکل خدمت و نه کوم زه د دې ژغ و نه ورم او زه د دې خدمت و نه کوم خو بیا پر راتلونکو انتخاباتو کې به دې ما ته رای نه راکړي خو زه خو مجبور یم چې د دې کار وکړم
تاسو دغه سیاسي ډګر د ښځو لپاره څنګه ارزوي ښځې ورشي ورنشي که څنګه
زوایم خو اوس خو کې نفوس شماري اوسې د ښځو تعداد خو ډیر دی د خیر سره د نسل ویش وکیلانه چې سش کال موږ په پارلمان کې راغلي ده موږ د نسل ویش نشپېته وکیلان په پارلمان کې اتفاق لرو اتحاد لرو ډیر شخوان کې مبارزه سیاست کې مبارزه شخوان کې او ډیر شخوان کې چې زوایم چې په 250 چې نشپېته شزې دي کله ټول شزې وای ام خوان دي کوله چې شزې دي شزه خو مهربانه طبقه ده شزه مور ده شزه خور ده وګوري ک ورور ته یو مشکل پیش سي تر ورور خور دي زوړي جوړته او ک موري مور خو به لغه وای جنت د مور ده پښور لاندې دي په دې کې شک نسته شزه باید مبارزه وکي تلاش وکي کوشش وکي حتی داسې کوشش وکي په قانون کې هم ست چې وخت چې موږ رای ډیر سي کده شزه رای ډیر سي هغه به کولای شي چې د نارینه وزایم واخلي دوی باید ووزي دوی باید خپل आवाज پورته کړي دوی خپل تلاش کوشش وکي په اند انتخابات کې د خیر سره چې موږ شوزه تی در ډیر سي
په کوم حالت کې ډیر زات نه راحت احساسوي په کور کې په وکالت کې
ولا غیاو جمع ورځ په کور کې تیرو غم ډیر دي خو چې جمع ورځ په کور کې خامخا دوستان دي د مریض پښتنه ته زیا یو سوک راځي یا یو ماکل راځي چې ام مختصوي او همیشه په وظیفو کې نو چې سحر وختي اول کس وسم پارلمان ته ولاسم ځان دي راحت احساسوم
ډیر ښه ځینې وخت بیا کله چې دغه خزي بیرون کار کوي به دوی ډیر د کور د خزو اواز خوري وای دغه خزي هیتي ناس دي قراري کوم داسې کوم وخت احساس کوي
کنه او په خدای ګورشه اوس موږ خو سحر چې شنو لکه نارینه جر اته بجې د کور وو زو وزیر وظیفه ته ولارسه ولې ځینې شز چې په کور کې دوی ته چې وګورم قسم کیږي چې دوی تر لاس بجې تر ولس بجې بده د خو به چې شنو ام یو خبره ده دا به ټول شزه کا اوریم شاید به یو چاته خواند ورکی یا چاته خواند ورنه کی ولې یو خبره ده هغه شزه چې په کور کې ده په خدای تعالی مند دي په دې خاطر چې شکلی اغوندی په کور کې ناس چې اروغ زړی وو غړي د خوب کښینی هر شی زړی وو غنی وسنه ځان ته په خیې ودوت زی مافلوت زی ولې د باندې چې شزه وظیفه جره کوي هغه خوران ستړي چې کور ته ولار سي بس خسته ذهنی خسته ریاست فزیکی ستریاست د کوشش کې چې په کور کې ولر سی او نکي راحت وکي نکي آرام وکي او آرام خود څه کوي بیا بعض شزه چې کوروت زی بیا زین نارینه بیا دغه توقع لري چې ولا نن خوستا د سپخت میا وکیږي ته باید پخت وکي مشته نو هغه ډیر زور غوړي چې د وظیفې څخه خصوصا د وکالت څخه چې زو د وکالت د چوکات څخه خبر وکم چې کور ته ولر سو او د کور یا اولاد وای یا میرو وای چې ولا نن خوستا د سپخت میا وکیږي ته باید مشته پزې وکي دا بیا ډیر زور غوړي چې د وظیفې څخه کور ته ولرته وسیداش پسخانه ته نه نوځي ولې یو خبره ده یو دا ده چې د نارو د شزه بیا دوغونده پارک دی اوس که شزه کور ته ولرسي البته دا زنوم چې ماته نه دي سوې عزت کیږي په کور کې مشته مرمت کیږي ولې یو نارینه چې کور ته ولرسي د ستورته پتنوس د چای سمیږي ولې شزه بیچاره چې کور ته ولرسي ولکه پښتن لازم دی وکي چې امور اخور تر غلي ستړي چای غواړي کنه غواړي دوغونده پارکستان
یعنی دا توقع هم درنه لري چې ته باید هغوی ته نظر کتلی بیرونه راغلی
او طبعا واضح خبره ده پښتنه کې مور نه وخت راغلی یا چې کورته وزمان مسیان دي چې کورته ولرسم دروازه چې دنه نه وزمه پښتنه دغه دي مور مشه دي چې شي راوړی دي از ویزه د پارلمان راغلی مزه غو د بازار نه يم راغلی نو توقعات ډیر دي
اړي کړه خلو ګورچ څوک دی بل اسلام علیکم
السلام علیکم
علیکم سلام څوک د کوم ځینه
او ته کوم لیلمن د خبره کوم
مهرباني او تا کړو کوم پښتن لري
او سلام یالمانیا ته سلامونه وایم دا پښتن مې نه جنې په جنې باخه کې هم ما تعلیم کړی چې جنې لري او څو دانه بچان لري هغه په سکار اخته په سیاست کې برخه لري نه لري د لیږي په خارج کې دي
تشکر اول خو ما سلامونه مې ماګران ورور قبول ک او طبعا چې مکتب ته څوک زی د اول سن په سخه اول خو قران شریف قربان سم شروع کیږي بیا زیتر دولسم سن په پوري زه خوشبختانه زما مشل لور اپز د قران د لاسر د پنتون څخه فارغه ده او مشل زوی می د حقوق د 15 څخه فارغ دي بل زوی می دوه زوی می د حقوق د 15 څخه فارغ دي دریم زوی می د اقتصاد وصف الحال درس وای پندستان کې ماسل دي او کشل لور می د نونو سکاله د غم اقتصاد وای یو لور می ډاکټره د سشکل اخري کال دي درې الوکان دي او سلور انجن دي درې وات سوي دي یغه یو لور می تعلیم کوي وصف الحال په کور کې دا زما سره دا ټول په افغانستان کې اوسېږي زه په افغانستان کې الحمدلله د باندې میګر سره متنه خواند را کې زما خاور زما وطن قربان سم خپل خاور خپل وطن هیڅ وخت دا زه په ذهن کې نه ګرځوم چې زه د وطن څخه ولر
پلان ټکو ذهنتون څنګه شي ویډیو سپکن د هر وخت
الحمدلله ډیر مثبت مثبت و سم مثبت
ډیر مننه کور وطن چې راغلی خبرونه دوستان تاسو نه مننه کوم دا وعده مخکې خبرونه تر بیا اخی چاري
ازادي رادیو لم ملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي facebook.com/azadiradio